په خبرو کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په بنو کې د متحده انجمن تاجران احتجاجي پلتنن پر دریم ورځ هم روان دي. د چمن پلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي او پاکستان په فرانکفورت کې پر خپله کونسلګرای حمله غندلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په بنو کې نن پر دریم ورځ هم خلکو د پوځي چوڼای مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی. د پلت مشرانو نن مشال اډو ته وویل چې هغه سرتیری د سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جولای پر شلمه په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو د جولای پر 19 مظاهره کړې وه. په زرګونو د مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د پاکستان ریاست د ښو او بدو طالبانو توپیر ختم کړي او امنیت دی راولي. کله چې دوی پوځي چوڼه ته نږدې شول نو ډزې وشوې. مظاهره چان وایي چې ډزې امنیتي ځواکونو کړي، دوه کسانې وژلې او ویش یې ژوبل کړي دي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پرلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څیر بحال شوی دی. د پلت کمیټه او پښتونخوا ملي او عامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشال اډو ته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر شلمه یعنی پرون په کوټه کې د پلت له استاو سره د مذاکراتو وروستی پړاو ترسره کړ. د ویل د حکومت له لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاسه، د امنیتي ځواکونو یو افسر او له اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. خان وویل حکومتي پلاوی په تیرو میاشتو کې نیولي کسان نن په چمن کې پرلت ته وروستل، لغوی خوشی کړل، ور باندې درج مقدمه ختم کړي او اعلان وکړ چې د چمن پر لاره به تګ راتګ د 2023 کال د نومبر تر لومړۍ نیټې په مخکینی حالت کې بحالیږي. د پرلت کمیټه غړي زیاته کړه چې د سیمې اوسیدونکو به اوس د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکرو له سپین بدل سره تګ راتګ کوي او پنډیان یا لغړیان به هم په آزادۍ سامانونه لېږدوي. ولسیار خان وویل د حکومتي پلاوي اعلان سره سم د چمن او سپین بدل کلاره چې له شاوخوا 9 میاشتو راهیسې ترلې وه بیرته خلاصه شوې ده. د بلوچستان او پاکستان حکومت لاره چمن د پلتوالو غوښتنو د منلو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د پاکستان پخوانی لنمحالي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر چمن او افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کړي ول چې پر ضد یې په چمن او انګورو ډکې احتجاجونه پیل شوي ول. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکول یو استاد وژل دی. دا خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشال اډو ته کړی. هغه ویلي د پیښې مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. د وژل شوي استاد میراجان زوی محمد فرقان نن مشال اډو ته وویل چې د خپل پلار مړې سهار په مچنخیلو کې موندلې چې تشدد ور باندې شو. بلخوا په ټانک کې نن پر سلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت یو مشر پتولالا بیټنی نن مشال اډو ته وویل پر ځای دی چې د امن غوښتنې ومنل شي د سیمې بیګونا خلک یې وژل کیږي. بیټنی زیاته کړه چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. پر استاو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو د اسماعیل خان لکې مروت ټانک او بنو کې وسلوال بدون او د نام نه پیخ زیاتی شوی چې ولسونه په وار وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پلتونه وهلي دي. حکومت او پوز دریز لري چې د نام نه ختمولو لپاره د ازمه استحکام په نوم نوي پوزي عملیات پیلوي. خو د خیبر پختونخوا او بیلا بیلو سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او خلک او ګوندونه وایي چې تر دې وړاندې هم پوزي عملیات شوي دي خو نه یوازې خلکو ته پکې زیانونه نه رسېدلي بلکې امنیت هم ورسره نه دی ټینګ شوی. تاسو مشال لیډو ته وګورئ. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي دي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سختدریزو د یوې ډلې د حملې او د هغې ودانې د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د جرمني حکومت ته سخت احتجاج کوي او له برلین غواړي چې د ویانا کنوینشنونو له مخې د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او په جرمني کې د پاکستان د سفارتي ماموریتونو او پکې د کارکوونکو امنیت باوري کړي. د جرمني حکومت لا د پاکستان د بیان په فرانکفورت کې د پر کونسلګرۍ د حمله په خبرګون کې څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه ده روښانه کړی چې پر کونسلګرۍ حمله چا او ولې کړې او نوعیت یې څه. خو پر ټولنیزو شبکو یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري یو کس یو ودانۍ ته ورداخلېږي او هلته د پاکستان بیرغ ښکته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې جن پر فیسبوک او ایکس په بیان کې وویل چې غړي په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله. خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. خو دا یې ویلي دي چې د غورځنګ د جرمني څانګه په هغه ځای کې د ټکر په مخنیوي وتوانېده او وضعیت یې کنټرول وساته. بیان زیاتوي چې پی ټی ایم یو سوله ییز غورځنګ دی چې په کلکه د تشدد مخالفت کوي. ګیلمن وزیر د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ټپي کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. او روسیې د اوکراین د انرژي پر بهبناو میزایلي او ډرون بدون ته دوام ورکړی دی. د خارکیف والی اولی سنبوف ویلی چې پرونی میزایلي برید د اوکراین په هغه ختیځ سیمه کې دوه کسان وژلي او درې نور ټپي کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې دفاعي نظام د هیواد په 500 بیلابیلو سیمو کې له 12 روسي ډرونونو څخه 14 وشتلي دي. خو د سومي او خیرنیف چارواکو ویلي چې روسي ډرون بدون د اوکراین په شمال کې د انرژي ځینې تنصیبات ویجاړ کړي دي. د اوکراین د انرژي د کمی دفتر یو مامور اوکراین هو ویلي چې په مرکزی پولتاوا سیمه کې هم د انرژي یو سټیشن په ډرون برید سره پنخه شوی. پولتاوا والی فلیپ پرونن ویلی چې د برید له وجه د غسیمی زرګونه خلک له بجلی او بو ببرخې شول. په نه حال کې اوکراینی چارواکو د جولای پر شلمه خبر ورکړی چې په جنوبی خار میکولیف کې د ماشومانو د لوبو پر وځای په روسی میزایلی برید کې د وژل شو شمیر څلورو ته لوړ شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اردن کو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو. په بنو کې نن پر درېم ورځ هم د متحده انجمن تاجران تر سور لاندې د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دي. نن بیا په ټانک کې پولیسو د سکول د یو استاد مړې موندل دي. د ټانک ډي اس پي وایي چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د چمن پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي. په دغه اړه د پرلت کمیټې له وګړي سره مرکه لرو. د کورمې په صده کې پرون ځایي خلکو د دوی د ورکو کسانو د منځلو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ویناوال د حکومت پر ترهګرۍ ضد پالیسۍ نیوکې وکړې. اورنې موضوع تر ازو چې د بنو د احتجاج دا نن په دریم ورځ هم هلته د انجمن متحده انجمن تاجران تر سور لاندې احتجاج روان دی. د غلطه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران ځای مشران او پلویان ورزي پر لته ویناوي کوي. د امن غوښتنه کوي او تر څنګه حکومت غواړي چې هغه سرتیری سزا کړي چې د جولای پر 19 د هم په بنو کې د عمل لپاره چې کوم لوی لارون شو لوی احتجاج شو په هغه باندې ډزې کړې وي. دوه کسان یې وژلي دي او شاوخوا ویش پکې نور په هغه پیښه کې زخمیان شو. دوی د هغه سرتیرو ته د سزا غوښتنه هم کوي. تفصیل اورو د عمر وزیر په رپورټ کې.
متحده انجمن تاجران د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پرلت دوام لري. یاد پرلت د جولای په شلمه وروسته له هغې پیل شو چې د جولای په 19 د غلطه امن مارچ کې د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او 28 نور ژوبل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوز چوڼې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال باندې وردننه شول. د 19 جولای په امن مارچ کې لسګونه زره خلک جمع شوي ول او حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنه کولې. پرلت والوای چې یو غوښتنه ده چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. جمع شو خلکو ته د مختلفو سیاسي ګوندونو غورځنګونو او ځایي مشرانو لخوا ویناوې کیږي. د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ پر لتاوینا کې وویل چې دا من په غشتنه با ټینګ ناسوي د عدم تشدد د لارې به خپل حقونه غواړي.
اثار به پودرستان یابی اثار به پټوله پښتون خوا وطن یابی خو کبه بونی کول خلیه تر شوا بیا ټول وطن سکوتا.
د بنو دغه پرله د بنو پولیس لاین او د فوز چمړې مخې ته پیل شوې چې د پرلتوالو کمیټې مشرانو سره د حکومت انتظامی مذاکرات هم دوام لري خو لا یې نتیجې نه دي ورکړې. د بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر پیر نور محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د امن په غوښتنه به تر هغې ناست وي تر څو چې حکومت او فوز د امنیت ټینګښت په ښه ډاډ نه وي
ورکړي. چه پدا علاقہ شے وی امن وی او پدا علاقہ شے بدامنی نی دغه بدامنی دره ودی می 16 لک عوام د حکومت سره او د ادارې سره شنه بشامل لري چیرې د شاکو شو باید د دښتګر دی مش کوم اور فرای مش دا خیتا د سټل ایریا دو س ایجنسی نو دو قانون لون دے دو یو ودا درو کې په داخې او تاوامنې میر ودا در نه پیغټن دی گای.
د بنو زلی انتظامی او فوز لاړه په دغه پیشه لاس غبرګون مخه تا نه دی راغله. خدا انتظامی اعلی چارواکو د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د بنو مشرانو سره خبرې روانې دي پر لتوال بازار مطمئن کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د شفاف پلټنو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې پورم نلاریونوالو باندې ډزې کول د نړیوال بشري حقوقو او خپل د پاکستان اساسي قانون چې پورم نلاریونوالو ته ورکړې د هغې څخه سرغړونه ده. د بنو اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پیغام ورکوي چې خلک د امن تږي دي نور امنی نشي زغملی او په دغه غوښتنه ناستي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکو.
په بلوچستان کې د چمن پرلتوال وایي حکومتي پلاوی ورسره تر مذاکرات وروسته د دوی ټولې غوښتنې منلې دي. د پرلتوال په وینا حکومتي ټول بندیان هم خوشی کړي او د سفر لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې هم لري کړی دی. د پرلت کمیټې یو غړي ولسیار خان نن مشالډو ته وویل چې اوس د چمن او سپین بولدک خلک کولی شي پر شناختي کارډ او تذکره د یو بلخواته تګ را تګ وکړی شي. دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شو. له ولسیار خان سره زموږ همکار سمد شبنم مرکه کړې او په سر کې ترې د شو مذاکراتو او وروسته حال پوښتلی دی.
زموږ د پرلت کمیټې وو نو مټي طرف له خوا چې ریکیټ عنایت خان کاسوی وو برګیډیر وو د اسلام آباد ټیم وو زموږ یو پړاو مذاکرات په کوټه کې یو ځلې وکړي بیا مې دوم پړاو وکړي یا دغه بعد ابراهیم احسن چې کوم وصلو نو په هغه پرلت شي پرون چې څوک څلور کې دی زموږ په چمنې کله کې بندیانو هغه راایلکو او بیا چې کوم په پایرو کې پنځه کسان زموږ د پرلت له صادق او اسلام مرګري او کمانډر ولی محمد بوګي او داسې دوه نور مرګري دا چې کومې کیسې په پایرو کې دا ټوله نن د چمن پرلت سټیج لراوستو او دې هم راایلکو او دا علاقې کوم زموږ در مابین کوم میډیټر وو ایډیکیټ عنایت کاسی نو هغه بیا داسې اعلان وکړي چې سبا سبا دروازه د 1 نومبر ته مخکې چې کوم طریقه کار وو پر تذکره او پر شناختکارډ سره هغه به ایلی او د کوچنیو لغړیانو چې کوم د روزګار وو هغه به د پخوا په شان ایلی. نو دغه اعلانات نن زموږ په سټیج باندې وصول زموږ کډیان یې راایلکو او دروازه یې د پخوا په شان باندې چې د دې ول چې د نن د 1 جولای سبا
حکومت لکھوا
حکومت او تاسو ته موږ پری پاسپورت درکو او ویزه به در فریکو یا ای کارت به درکو دا د حکومت مقصد هغه
اوس به دغه دروازه کله خلاصیږي کله به دا تګ راتک شو
دا خو دی چې نن کوم رالو پر سټیج د اعلان کې چې نن یعنی د یو شتلای سبا د دروازه خلاص دی او البته موږ بیا هم د پرلت کمیټې نن پر سټیج د اعلان وکړي چې حکومت موږ سره په دې وعدو کې وفا نه وکړه چې یعنی دا کوم زموږ سره خبرې منلې دي کدا نو کوم موږ بیا کچیرې د یو هفته کبر یا لس ورځې موږ به دا ته ګورو چې زموږ سره په دې کې یا درغلي وایي یا مخته دوکه وایي یا بل داسې افلاین وولو نو بیا به موږ د پورته خپل پرلت ته دوام ورکړو بیا به پرلت شي نو بېرته به دا خپلې غوښتنې کوو
یعنی تاسو به د تګ راتګ هڅه کله کوئ دغه به کله عملي کوئ د تاسو ته چې اجازه ده
شروع سوله تقریبا خلک ولاړو اوس ګڼه ګڼه ده خلکو کلی دي چې کوم خلک پڅاو هغه خپل هڅه کوي چې اوس نن واوري کچیرې نن بېښه نه اوسو د سبا کار او دا هغه خواص د طرف اوسو د طرف افغانستان ته چې کوم خلک د چمن هغه حالت پڅاو هغه تقریبا څه کسان یې راځي لکه
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د ټانک په مچنخیلو کې د وسلوالو د سکولي استاد وجل دی. د دې خبرې تصدیق د ټانک پولیسو نن مشال لرو ته کړی او زیاته کړې ده چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا په ټانک کې نن پر څلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت مشران وایي چې حکومت د سیمې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره جدي ګامونه پورته نه کړل نو احتجاج به لا پسې پراخ کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نامعلومه کسانې نن سهار په مچنخیل سیمه کې د زمیرا جان په نوم پیژندل شوی استاد په تشدد وژلی دی. د وژل شوي استاد زوی د پیښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دی ٹانگ پولیسو ڈی ایس پی شریف اللہ ویائی چپا مچنخیل سیمکشے دے استاد دے وجن پیشے پلاٹن راونے دی پٹانگ ضلع کے دے امن غشتن دے پورا دے احتجاجی درنے یو مشر وی آئی چپلوری دے ضلع اسی دن کی دے حکومت نا دے امن غشتنا کبھی پبلوری پ ضلع کے یہ استادان ہم وجل کی جی
پٹانگ سے دیا من جرگے دے ٹولو کوامو دیا من پہ حوالے سرا دے ڈی سی آفس مہیشے دار نظر نم چلا رہا مرواز دا ننا دے مجا بارا رکنی کمیٹی مشہرانا دے ٹولو کو مو نمائندہ کی پرشے شامل رہا آغا نمائندہ وفد چدا دا حکومت سر مذاکرات کئی و دے افسوس خبر رہا آموشتا ہے ٹیچر میرا جان نامی چھ بیٹھنائی تا دے مچن خیر و سی دن کئی دا پا تشدد سر پا گولے ندے اسطلائی دار نتر آواز تاولائی نو یو طرح تمہیں مذاکرات روان دی ابل طرف تلا شنور تا ملاوی جی آغا لاش مجھا وہ سورم بولائی دو تک دار نتا حوالا کرے کوروال وہ سمجھا دے تک دلتا اجتماعی جنازہ کرو دے عدالت تے جج مخیتا آدے دے سے آپیس مخیتا چلا رمر وقت دا چھ شکل گاون اختال دا دائی مجھا پلان ہے وہ چھ بازار بند تور جنڈے احتجاج اور سرا دے پولی بائی کار پلان بی بائی مجھا سبا روانی جی چھا آبا بیا ریت سختی ایغا شبا چھ کم سکورتی فورس دی علا کم دروازی پالیسی را غلی دا اما مرکائی اما تا دا مخالف ساتی یہ مجھ بائی انشاءلائی ہو کنٹو مخیتا در نور کرو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احتجاجي درنې مشرونو سره یې مذاکرات راوندي او په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي
خو د ټانک احتجاجي درنې مشرونو ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات ښه کړي نه وي تر هغې وخت پورې وی د ضلع اوسېدونکي یې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو ته غوږیږون کو په پاکستان کې ک یوې خواته بلوچ فلانو د لادرکه کسانو زید احتجاجونو ته دوام ورکړی، نو بل لوري ته پرون په کورمه کې هم سلګونه کسانو د دوی د ورکو کسانو د خوشي کولو لپاره مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړل چې پروستیو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي او له ځان سره یې ساتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان تر اوشتولو یې وروسته بیرته خلاص شوي دي. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ اورو چې د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په شعارونو پیلېږي.
دا نارې د کورمی په صدک کې د خلکو جبري لادرکه کېدلو پر ضد د شوې احتجاجي مظاهرې پر وخت وهل شوې. د خالد ورځ په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامي خلک د سیمې په مرکزي چوک کې راغونډ شوي ول چې بدرکه شوي کسان د موندلو مطالبه کولا. په احتجاج کې شامل د غزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولې د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملشي ځواک اوچت کړي چې بیرته هغوی خپلو کورنو ته واپس نه دي ورغلي. مقبل زیاتوي که چا څه کړي وي نو مقدمې دور باندې درج شي، خو مزید دي نور په غیر قانوني توګه سوک نه ساتي.
دا
احتجاج په داسې وخت کې شوی چې په کورمه کې امنیتي سرتیرو سمو د وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسلوالو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامی خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامی خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څو هم د بدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېرو وختونو کې بدرکه شوي. له خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولی افریدی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوډۍ خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایي وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. په کورمه کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په لنډو وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتي سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملشي ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي که د چا دا دریض دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولې پیدا کیږي.
دهشتګرد له خور کې نه پیدا کیږي، والے واجا دامی سے پارے لکی کی بارود نشتا مرچا نشتا دے بارود اس نے ملاول نشتا دے ندی واجنا آگا علاقہ مجرم نہ پوئی دکی دا علاقہ سے دا ساشتے لہجے پوئی دکیوی
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته سمو د وړاندې ویلي ول. که څه هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یې اوچت کړي وو خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل داسې امداد ورسره وکړي او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک ول نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی پرک دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین یې د مظاهرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی. هغه پرون عدالت ته په جسماني ریمانډ د دوو ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورځنګ وکیلې منیزې کاکړ مشالډو ته ویلي چې پولیسو د شاوخوا درې نیم سو مظاهره چانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړی هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای په 13 نیولې وو خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په شلمه کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې دا دوی سکم په 1 جولای باندې سکم پروټیسټ شوی وو د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو او دین پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو نه ني عدالت ته پیش کړو. په اخټین کې سکم میجستریټ وو هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته دا سٹارټ ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړل چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی نو په ختم هغه اخته پولیس کسٹډی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په شلمه بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درک وو خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو. نور الله ترین زیاته کړې چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په ومه د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی اس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد درا پارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروسته د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه نوې خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق وختنې شروع کړي دي او د خپل کام د حق د پاره مونږ پرمنه احتجاجونه کړي دي. نو زمونږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروژنې مقدمه جوړې کړي دي او داغه مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې خه مقابله هم کړي ده. مونږ وردا دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروژنې وي داغه هیڅ قانوني حیثیت نه ونوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق لپاره مونږ مبارزه جاری ساتو جاری به ساتو دغه سید داسې دروغجن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر نور الله ترین په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو دا وخت مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. لند خبرونه بدرته ورو په بنو کې نن پر درېیمه ورځ هم خلکو د پوځي چوڼۍ مخې ته پلت وهلو ته دوام ورکړی دی. د پلت مشرانو نن مشال لوته وویل چې هغه سرتیري دې سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف پرون په یو بیان کې وویل چې د ډزو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې پلتوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخوا په څېر بحال شوی دی. د پلت کمیټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان نن مشال لوته وویل چې حکومتي پلاوی د جولای پر شلمه په کوټه کې پلت لاستاو سره د مذاکرات ورسته پړاو تر سره کړ. د وویل چې د حکومت لوري پلاوی کې د بلوچستان د کورونا چار په خوانی وزیر ملک عنایت کاسه د امنیتي ځواکونو یو افسر او اسلام آباد ورغلي چارواکي شامل ول. د پرلت د بلوچستان حکومت او پاکستان د بلوچستان او پاکستان حکومت لاله چمن د پلتوال غوښتنو د منلو پاړه رسمن څه نه دی ویلي. د ټانک په مچنخیلو کې وسلوالو د سکولي استاد وجل دی. دا خبر د ټانک ډي اس پي شریف الله نن مشال لوته کړی. هغه ویل چې د پیښې مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. بلخوا پټان کې نن پر سلورم ورځ هم د امن لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د پرلت یو مشر پتولالا بیټنی نن مشال لوته ویل چې پر ځای دی چې د امن غوښتنې ومنل شي د سیمې بیګنا خلک یې وژل کیږي. پاکستان په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای حمله غندلې ده. پاکستان ویلي چې جرمني په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګرای د سختدریزو د یوې ډلې د حملې او د هغې ودانۍ د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د جرمني حکومت لا د پاکستان د بیان او په فرانکفورت کې پر کونسلګرای د حملې په غبرګون کې سندي ویلي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې نه ده روښانه کړی چې پر کونسلګرای حمله چا ولې کړې او نویت یې څو. خو پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري چې یو کس یوې ودانۍ ته ورداخلېږي او هلته د پاکستان بیرغ کته کوي. دغه کس شاته یو شمېر نور کسان هم ولاړ دي چې د افغانستان درې رنګه بیرغونه ورسره دي. مشال لډیو په خپلواکه توګه پر ټولنیزو شبکو د خپرې شوې هغه ویډیو تصدیق نشي کولی. البته د پی ټی ایم د جرمني څانګې نن پر فیسبوک او ایکس ویلي چې غړو یې په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګر مخې ته د غورځنګ د مرکزي شورا پر پخواني غړي او ولسي شاعر ګلیمن وزیر د برید پر ضد سوله ییز مظاهره کوله، خو د پاکستان حکومت یې د هغه احتجاج د ګډوډولو هڅه وکړه. د پی ټی ایم په بیان کې د دې دعوې د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې شوي. اوس پر شو یو بلې موضوع ته. د پاکستان دو ګوندونو تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی تر دامن ز اتحاد او د حکومت پر ضد په ګډه تحریک پیلولو لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي. تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د پخواني سپیکر سر کیسر په مشرۍ یو کمیټي واله مخه جوړه کړې وه. جمعیت علما اسلام فی ډلې بیا پرون په اسلام آباد کې خپل مذاکراتي کمیټه اعلان کړه. دا چې دا دواړه ګوندونه د حکومت خلاف د یو مؤثر تحریک پیلولو په چارو کې څومره بریالي شي دې موضوع ته راشد خټک په خپل دی رپورت کې کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د حکومت په مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د یو بل سره اتحاد کولو لپاره خبرې اترې کوي. تحریک انصاف د جمعیت علما اسلام سره د مشترکه تحریک چلولو او اتحاد کولو لپاره کمیټې په خوا جوړه کړې ده چې د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر یې مشر دی. په شلمه جولای جمعیت علما اسلام هم د کامران مرتضی په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړه چې د تحریک انصاف سره د اتحاد په لړ کې خبرې اترې وکړي. د جمعیت د کمیټې نور غړي مولانا لطف الرحمن، فضل غفور، اسلم غوري او مولانا امجد دي. په اسلام آباد کې د کمیټې د جوړولو د اعلان نه پس جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبریدانو ته اویل،
میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں، بس
جب پٹرول ملک کے دنو انتخابات کا خبر کون خیبر پختونخوا پہ شامل ادا حل تو ہم انتخابات سم نہ دشوی یہ وقت خبر تحریک انصاف کرے دا زه تاسو سره شریکوم. فسین کې پیپل پارټۍ حکومت او د خغې لوجې پیپل پارټۍ د اسمبلیانو د استعفا ورکولو تجویز نه منلو. اوس په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت کې خوغه د اسمبلیانو ماتولو او نوې انتخاباتو کولو ته تیار دي. دا د ملک له سیاست لپاره یو خبر مختر دی.
ملک سیاست مې هم مې کو یو مثبت ته شخص سمجھتا ہوں.
د مولانا فضل الرحمن د خبرو نه پس د تحریک انصاف چیرمین بریسټر گوهر د هغه بیان رد کړو. د یو شخصي ټی وی سره د خبرو په مهال دوه چې دوی د اسمبلیانو متولو په حق له هیڅ نه دی ویلي. او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او نه دوی د مولانا فضل الرحمن سره په دې اړه خبرې کړې دي. په پېښور کې د جینین ټي وي بیورو چیف او تازینګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو اتحاد او یو بل ته نزدې کېدل د وخت ضرورت دی، خو د تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام ترمنځ دومره تریخوالی دی چې زر یې د ختمېدو امکان نشته.
فوري طور د یو الاینس جوړېدل دا ماته په نظر نه راځي. البته دا کېدی شي چې دا تلخی کمه شي او دې وخت کې دا چې کوم مقتدر قوتونو په ضد باندې یو بیانیه جوړه ده نو په هغې باندې یو مشترکه لایحه عمل کېدی شي چې دا وخت په ټول ملک کې او بیا خصوصي توګه باندې چې کوم د پښتنو سیمه ده په هغې کې یو اړې ګړې روان دی او د امن پاسون په نوم باندې یو ځل بیا اجتماعات کېږي. په دې کې په کار ده چې منظم قوتونه مخې ته راشي او هغې د دې قیادت وکړي، که نه دا یو هجوم وي بې قیادته خلک راجمع کېږي نو د هغې نه به نقصان پیدا کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخواني استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام د پخوانیو اختلافاتو نه علاوه اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د پارلیمان د څوکیو په سر اختلاف دی. تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې څوکۍ ګټلې دي او جمعیت علما اسلام تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده ځکه دوی څوکۍ بایللې دي.
په دوی هډې لرې لاړو یو بل پکې د ورته یهودي ایجنټ وې عمران خان ته او هغه به ورته ډیزل وي او ریسپکټ وي ورته وي اوس اورو نو مولانا صاحب وایي چې هر هغه یهودي ایجنټ والا بیان سیاسي بیان وو، مطلب دا چې سیاسي بیان دروغ وي، سیاسي بیان خلکو ته ربط او بل خوا ته آی ایم او ډیزل په ځای مولانا صاحب مولانا صاحب کوي. دې دواړو کې اوس هم بنیادي جګړه ده ځکه چې دواړه د یو ځای دعوه کوي. نو مسئله حکومت ته به مسئلې جوړې شي خو دومره هم نه ځکه چې دوی به خپله کې څنګه تاوان کوي ښکته خلک اوس هم یو بل ته سپک ګوري.
د جمعیت علما اسلام نه علاوه په قومي اسمبلۍ کې د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د آئین د ساتنې په نوم یو تحریک پیل کړی دی او د تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو غوښتنه هم کوي، خو جمعیت علما اسلام تر اوسه د تحریک برخه نه ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکړل شوي نوټس په خبرګون کې ویلي چې په انتخاباتو کې له قانون سره سم پر عمومي څوکیو 15% ښځې کاندید کړې وې. کمیشن بلوچستان نیشنل پارټۍ، تحریک لبیک، عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان عوامي تحریک، قبائل موومنٹ، جمعیت علماء پاکستان نورانی، پاکستان عوامي تحریک، پاکستان نظرتی پارټۍ او مظلوم ولس تحریک ته په نوټس کې ویلي ول چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې عامو څوکیو ته 15% ښځې نه وې کاندید کړي. په دې اړه نور د خالد نیاز پر رپورٹ کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټې غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټۍ تیر عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې خزو امیدوارانو ته ولی د قومي اسمبلی د پاره 14 زنانو ته ټکټونه ورکړي وو. دی وايي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا د الیکشن مخکې دا نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن طرف نه پکار وی او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکار چې اوس الیکشن شوی دی په ګزټ کې رسول ارسر اغلی دی نو افیشل نوټیفیکیشن د دې شوی دی ممبرانو حل په غستې دی اغه خپل کاروایان شروع کړی دی. نو که اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسي پارټي ته نوټس ورکړي یا بل څه کاروایي کوي نو دا به په بدنیتۍ باندې مبني او اغه د الیکشن اکټ کې داسې خبره نشته چې د الیکشن نه پس به دی بیا ته نوټس جاری کړي یا بل څه کاروایي وکړي.
بلخوا د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا جرنل سیکرټري عبدالواسع وای چې کوم امیدوارانی ودرولي وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړي وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزې شاملې. د الیکشن کمیشن نوټس په اړه عبدالواسع وای
نوټس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړل دي او چون کې د مرکزی تنظیم ما د مشاورت سره دې جواب ورکړي زمونږ طرف چې د سبې په تاسو باندې چې کوم زمونږ په صبح کې څنګه باندې باندې څو پیسې عمل کړې دي مې دې د مرکز په توګه چې یو سیټ من کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین ته هم ټیکټونه جاری شوی او سړو ته هم جاری شوی او موږ کوشش کړو چې قانون ٹوٹل کینڈیڈیٹ 5% نہیں جی ٹوٹل سیٹوں سمرے سمرت کینڈیڈیٹ کم اپراٹھی دارے 5% ہوئی
خو سماجی والا نادیا خان وائی چی سیاسی گندنا ډیر کم خوزتا جنرل نشستنو باندې ټیکټونه ورکړي د کومې چې مختلف وجوهات دي مشال ریډیو سره خبرو کې نادیا خان زیاته کړه
عمومي چې کم یو کلچر دی رویه دا چې سیاسی پارټیانې دا غړي چې خزې چې کم دی هغه په پراپر طریقه باندې هغه دغه عوامي مقبولیت چې کم دی هغه نشي حاصلې دی هغه د کمپینز حصہ هغه نشي جوړې دی نو دی لک شانتی دا سے مگر اعتماد ہم خزو باندھے نہ کئی مطلب چکم دی دا پارٹی خز کینڈیڈیٹس تھی اگر جنرل سیٹوں باندھے اگوئی داغا سے نہ کئی سمر بلور کم اگرو دا عوامی نیشنل پارٹی پتیر الیکشن کے اگر دپ خبر نہ پہ جنرل سیٹ باندھے گٹلے وا دا سے مونگ سرا یو نہ یو شکل کے مثال خو موجود دے خوبیا ہم دا تعداد چکم دے داغا ڈیر کم دے داغا شمیرا زیادہ ولو ڈیر زیادہ ضرورت دے
دا یادو نے ورد دا الیکشن ایکٹ 2019 سیکشن 218 پگ لاندی ہر سیاسی پارٹی پارا ضروری دا چې هرې اسمبلی کې خزو ته کم از کم 15% جنرل سیټونو باندې ټیکټونه ورکړي ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي چې پارټۍ دې باندې ډیر کم عمل کوي خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولی شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولی شئ instagram.com/mashalradio پته ده
د پاکستان د شمریاتو ادارې په رپورت کې ویلي چې سکل جولای په لومړۍ دوو اونیو کې د ګرانۍ شرا 1% نور زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرا 25% ته رسیدلې ده په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو وارې احتجاجونه هم شوي دي بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت د هغې یو ویان ویلي دي چې سکل په ګرانۍ کې شپک فیصد کمی راغلی دی خو ولس بیا وایي چې د حکومتي ادارو باوجود بجلی خوراکي توکي او دغسې د ضرورت نور شیان ورځ تر بلې ګرانیږي تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت د درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړۍ دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې اداره زیاتوي چې روانونه د تیلو بجلی د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوته دي
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره د چینو ته وګوره چایو ته وګوره هر یو شیز په بره روان دی نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي حکومت ته الله تعالی لنې کې هدایت وکړي ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي نو عوامو له څه ورکوي خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 25 روپۍ ورته ګران کړي اوس دا په دې میاشت کې وګوره په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لرا کوي یا سیوا پیسې نه راکوي نو به ټول دومره منډي وخوي سره پیټرول پہ واچو
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي
حالات داسې بدل شو دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو دی وخت زما تنخواه د 22,000 روپۍ او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کې ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شو ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر روان دي او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي داسې کثر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي میډیسن ټیسټونه نو ډیر ګران شي نو دی وخت کې یقین وکړي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوي وي او ورکر وي د هغه د پاره په دی وخت کې ژوند تیرول ډیر ګران ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بله دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړي.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فینچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مندو د لکړو روختون لتیرو درو میاشتو راځي بند پروت دی. د حکومت او شخصي څانګې په مرسته چلیدونکي د روختون ته به له لرو سیمو څخه ناروغان ورتل. د تل کېدو وجه د حکومت لخوا فنډ نه ورکول خول شوی دی، خو لدې سیمې څخه د صوبایي سملای یو غړی ساجد محمد وایي چې د روغتون د بیرته فعالولو لپاره یې هڅې روانې دي. شانواز ترکزی تفصیل راکوي.
د بر محمد په لکاړو کې عوامي روغتون د تیرو دریو میاشتو راهیسې بند شوی. دغه روغتون څو څلور کاله وړاندې صوبایي حکومت شروع کړی و چې دغه پروژې ته پبلک پرایویټ پارټنرشپ وویل شو. د تیرو اتو میاشتو راهیسې دغه روغتون ته د صوبایي حکومت لخوا د پیسو نور کېدو وروسته بند شوی. د لکړو تحصیل دغه روغتون ته به د ډېر لرې لرې سیمونه خلک ورتلل او دغلته به د هر رقم مرضونو علاج هم کېده. د ساپو د سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشهد ریډیو ته وایي
په دې باندې وختن فوختن زمونږ احتجاجي مظاهرې شوې دي. په هغې کې دي چې مونږ جیلونو ته هم تللي، ما باندې اف آی آر شوې دي، زمونږ د انتظامیه سره خبرې شوې دي، د ډي سي سره شوې دي، د ډي ایچ او مومن سره شوې دي. هغې دغه وجې رب دې ته فنډ نه راځي، نو د دغې وجې نه د هسپتال بند دی.
مرف پاکستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم لخوا په ټیکه چلیده. پیسې به ورته صوبایي حکومت ورکولې او د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت پیسې نه دي ورکړي. درې میاشتې کېږي چې دغه روغتون بیا بند شو. دغلته د لیبارټریو، ایکسریو او د نور رقم اوزارونو په واسطه د مرضونو تشخیصولو انتظام او علاجونه به کېدل. ولشا صافي مشهد رډیو ته وویل د روغتون د بندېدو وروسته دغلته د خلکو د ناروغیو د علاج مشکلات زیات شوي.
ډاکټرانو دلته بډې ځان راتل، دا هغې نه وروسته
هغه اداري دا پی خودو بلې اداري تاواله شو هغه اداره تر ننه پورې دا دویمه درېمه میاشت چې دې باندې د قوم خلکو مظاهره وکړي جلسي جلوسونه پرې وکړل
مقامی او غیر مقامی خلکو ته ډیره فائدہ ورکوله د محمد دودو صحت د محکمه د چارواکو خبره دوی حکومتي ادارو ته وینا کړې چې دغه روغتون بند شوی ځکه چې دغلته د مرف په نوم دغه ادارې ته پیسې نه دي ورکړې شوې او هغوی په وړیا توګه کار نه کوي دا محمد نور د قامې سیملې د غړي ساجد مومن په خبره دغه روغتون ته د نګران حکومت په وخت پیسې بند شي نو ځکه هم دغه ستونزه مختراله
دې لپاره چې کوم ریکروټمنټ د ډاکټرانو هغه شروع دي انټرویوز وغیرہ شروع دي واپس دې ته پیمنټ هم شوې دي ان شاء الله از موږ د تیسری ساتي چې سمره او به از موږ د انبار تحصیل نه از موږ د ویزونه چې سمره خلک نږدې راوته شي او د هسپتال نه به فسیلیټیټ کیدل نو ان شاء الله چې دا به واپس فنکشن شي د خیر سره او واپس مخکې چې څنګه سرویس ورکوي ان شاء الله دا غینه بهترین سرویس ورکوي
دا ساجد مومن په خبره د دغه روغتون نه علاوه په نورو روغتونونو کې هم د صحت سہولتونو برابرولو لپاره هلې ځلې شروع کړې د محمدګر دغه روغتون په محمود کې د باجوړ د پولیس سره نږدې آباد دی نو د محمود سره سم د باجوړ نواګۍ تحصیل او شاوخوا سیمو د خلکو په هم ډېره خېګړه کېده شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د صوابۍ ضلع په زیده کلي کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون د اثراتو څخه د حفاظت په غرض د ونو کرلو یو کمپاین پیل کړی دی په دغه کمپاین یو غړی حمزوی یوسفزی وایي چې په کلي کې یعنی په زیده کلي کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوې ده په کویانو کې اوبه هم ډېرې په ښکته تللې دي د دغه مسلو د حل په خاطر دوی راپاسېدلي او د ونو بوټو کرل یې پیل کړي دي دا په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د روان کال د جنوري یعنې په لومړۍ میاشت کې په خپل یو راپورټ کې ویلي وو چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان ته هر کال څلور ارب ډالر نقصان کیږي د موضوع تفصیل اورو د احمد علی شاه په راپورټ کې
سوابې زیاده کې زی ځوانان د موسمیاتي بدلونو د مخنیوي په غرض د اونو د کرلو مهم پیل کړی دی د ځوانان وای چې پړونبه برخه کې به یوازې د زیادي په کلی کې بوټي نالوي د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال رډیو ته ویل چې په کلی کې د تیرو کلونو پرتله ګرمي سیوا شوه او په کوجانو کې اوبه هم په خکتا تللی چې لوجې دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړ
دلته کې مونږ ته دا مساله را پیخیږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کوجانو کې اوبه کمیږي بل چې کمی اوبه دي نو هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی نو خلکو ته د اوبو ډیره غټه مسله ده بل د موسم حواله سره په ټول هر ځای کې چې کم ځای کې ونی بوټی نو تلته کې موسم خې په دی خو او شاکلو کې او چونکه دلته آبادی ډیره زیاته ده نو دلته د عام ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې او د بجلی حال هم د غسې دي نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږه د نړۍ دغه حالات ته ګورو یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې سوره دا خبرې دي دغه ته ګورو نو مونږه له پکار دي چې مونږه ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږه سوره زیات بوټي کرلې شو نو دغه باندې مونږه دا درجه حرارت یا د ګرمي یا دغه مسلې دا د اوبو دا کمی په دې کې راوستې شو نو په دې کې مونږه لومبه د یو نیم مسلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته موږ غوږ کو چې موږ سره په دې کې شریک شي نو پاغه کې موږ سره بلا شي ملګری ټول کړي خلک دلچسپي واغسته او پاغه موږ چې د یو نیم مسلو بوټو کوم خبره کړي ونه هغه اوس 300 بوټو ته ورسېد
دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو عرب اونو لګولو پروژه پیل کړې و او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژې په نوم د اونۍ لګولو پروژه پیل کړې و د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال رډیو ته وای چې کله د اونو کارولو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ورسر مالی مرستې شروع کړې
نو وی شروع به د خپل کړی نو کو نو بیا ولا سه فردر مخ کې د کم کار سره د بڑوان دی بوزو نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړو نو موږ تر خپل کلی د عوامو تر په ډیر خ فیدبیک او ډیر خ ریسپانس راغی او په زورګونو پیسې خلکو راولې غلې دی ایزی پیسې په لار باندې او خلکو دا باور راکړو چې تاسو کار خوي مونږ به کار ګورو نو انشاءالله پر روان وخت به بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو درلیږو. دغه ډیر لوی کار کوئی تاسو ډیر لوی خدمت کوئی د کلی د علاقې
په کال 2000 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابع شو چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخیستې وه چې پکې پاکستان هم په لس لکه هیکړه د 9 کروڑ اعلان کړو. حمزوی یوسفزی وایي چې مهم کې هغه اونې نالوي چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي.
مونږ چې کم بوټې کړو نو دا عام بوټې نه دي، دا عام خواصخ مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او هغه بیا دا غې نه خصمانه وشي او نه هغه سی وشي چونکه ډېر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کړو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټې دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وای پاین ورته په انګریزای کې ویل شي. نو دغه بوټي مونږ کړو، بل د دې کد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټه 9 فوټه لس پوټه یو یو بوټی دی چې د خوارای نه اوتې دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کرو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو، خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کرو نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو نو مونږ ته خو به یو دا فائده وشي چې مونږ د څه مقصد دپاره دا کرو نو هغې کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دی نو مونږ چونکه وخت ډیر تیر شوی دی، پکار دا ده چې اوس هر سړی ډیر زیات بوټی وکړي. نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټی سوره وکړو نو په هغې کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي، او بل دا به د چې کم څارو نه یا د خلکو نه یا دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالې ادارې ترانسپیرنس انټرنیشنل د کال 2023 د جنوري په میاشت کې جاری کړې په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو له وجې پاکستان ته هر کال 40 ارب ډالر نقصان کیږي، او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان په ډونبه لس ملکونو کې شامل دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست د صبرای او یعقوبای ولسوالۍ اړوند خلبسات بازار کې د کرکټ غلوب چې یو میاشت مخکې پیل شوی، پرون د خالی پورز د ډیرینا زیو لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د لوب منتظمینو وویل چې مخکې د سیمې زورانو زده کړو ته هڅول او د سپورټي لوب په وسیله هغوی د نشه یي توکو له کارولو ګرځول وو. په خلبسات کې د جوړ شوو سیالیو پایلوبې ته سلګونه کسان ټول شوي ول. نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې:
دا د خوست د صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ اړوند خلبسات بازار په پړ کې د کرکټ لوبو د ټورنمنټ پایلوبه ده چې د ځایي ځوانانو په نوښت میاشت مخکې پیل شوی وو، او د دې ولایت د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو اتیا لوبډلې پکې ولوبېدي. د دې سیالیو پایلوبې ته د ډیری نیازیو او ګورچاکو سپینغر لوبډلې لار موندلې وه چې اتلولي یې د ډیری نیازیو لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې یو تن منتظم نعمت الله وصال مشال راډیو ته وویل: خوستی ورزشکاران له خپلو همزولو غواړي خپل ژوند داسې عیار کړي چې له یوې خوا له ښه کاري ظرفیته برخمن شي، او بل لوري ته وجود هم تندرست او پیاوړی پاتې شي. د ګوربز اوسیدونکي احسان الله وویل: سره له دې چې په خوست کې د سپورت د هرې برخې ښه استعدادونه شته او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو د دوی د تمرینونو او لوبو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست یو بل اوسیدونکی هدایت امین وایي:
له مسؤلینو مې غوښتنه ده سپورت په بخښوانانو ته خپل میدانونه ښایسته میدانونه جوړ کړي،
او هغه ځوانان چې پنځه شهید توګو او لیا یا مثلا روزګار دی هغه راشي په لوګو باندې ځون بوختي صحت او وطن ته خلکو ته مینه ورک.
د خوست اوسیدونکو کلیوي خاص سپورت په اوسنی وخت کې د خلکو لپاره یو ښه بوختیا او د بریاو په وخت کې یوازینی خوشحالي بولي، خو تر څنګ ټینګار کوي چې د دې هوا ټولو خواو پرمختګ ته باید پام وشي. خوست میشت ځوان رئیس خان عابد وویل
ډېری خلک دلته راغلي دي د کرکټ لیدلو لپاره، ځوانان ته یوازې د کرکټ تر څنګ نورو پرمختګونه هم پکار دي تر څو موږ په نورو برخو کې هم پرمختګونه وکړو، یوازې په کرکټ باندې باید بسنه ونه کړو.
یاد دیوی خوست له هغو ولایتونو دی چې خلک او په ځانګړي ډول ځوانان او ماشومان له سپورت او بیلابیلو لوبو سره مینه لري او د سپورتي ټورنمنټونو لیدلو او د لوبغاړو هڅولو کې په پراخه کچه برخه اخلي. اوس مهال د خوست زرګونه اوسیدونکي د خپلې خوښې په سپورتي برخو کې تمرینونه کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.